آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درونو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خرغلی په دې خبرونه کې ګنشمیر اوریدونکو په پاکستان کې پر افغان کډوالو د کړې د تنګیدو په اړه شکایتونه کړې دي یو شمیر افغانانو بیا له دغو کډوالو غوښتي چې بیرته هیواد ته راستانه شي ځکه د دوی په ټکو دغه کډوال په پاکستان کې هم بدې ورځې او مزدورۍ ګالي او وایي چې دغه مزدوری او کار کول په افغانستان کې هم کولای شي دا چې پاکستان ولی افغان کډوالو ته نږدې یو میاشت مهلت ورکړی چې له پاکستان ووځي کنه په زور به وباسي په دې اړه په پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلوماټ سره مرکه هم لرو خو راځي په پیل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو
السلام علیکم نوم مریس خان د ننګرهار ولایت اوسیدونکو یم پاکستان کې مېشت افغانانو کله چې نگا جمہوریت حکومت کابل کے دوی بار ٹول دا ویل صوابی برکی کیم کی بازار بازار جماعت لوی جامع جماعت غلط مولئی دیو پو ار اختر ار اجمی مانزو کے پخبہ کے دا ویل مثالو کیم سے افغانستان تک دی وس شرائط کنا د پکار کو منگو تا زلاڑ سو منگو تا سو ماجرت خرابی گی زک ویل تا اشغالگر دی اشغالگر خودل ویل تا اشغالگر دی وس خو الحمدللہ اسلامی نظام راغلی او اشغالگرم ختم سوی وتی دی اسلامی نظام راغلی دوی پټکوم اوس دراسی کنا ټول دراسی پل وطن ته دراسی او پاکستان کی توی چی شکایت پاکستان کې دغه ډوډۍ خوري مزدوري کوي او په افغانستان کې هم دغه ډوډۍ خوري او مزدوري وکړي په افغانستان کې درس 15 میلیونه انسانان ژوند کوي دا 3 میلیونه جنورم راسي ورته هم دوی هم ژوند کوي خو دوی په استلام اسلامي نظام هم ده او خپل هیواد ته درستانه سي دا ورځ دا ربړول دا نیول دا خوندم نه کوي ځکه چې د افغان دویم نوم نوم چې ده مهاجر هر ځای کې ورپسې چیږې وایي مهاجره مهاجره بېزته کوي هغه نه راځي چې خپل وطن کې که لوږی که تنګ که لوږی او که تنده یي تېره وبی دلته یو ځای ټول
د زردی راډیو کار کوونکو او اورېدونکو ته ټولو ته سلام مسله سلام دمو داسې یو دولت امارات دی چې هغه د لاسه اوس په پاکستان کې په مهاجرو بد ورځ ورځ د مشر جوړه کړې ده مخکې دومره ظلم پاکستان نه کوه اوس دغه ظلمونه دي چې کوي ځکه چې پاکستان کوم مطلب درلود هغه اوس د دوی سره نه شو نو پاکستان اوس دغه تنګول په مهاجرو باندې کوه او دوی هم داسې یو کار وکړه چې دوی خپله باندې د هر څه وعدې کړي دي هغه وعدې عملي کړې نه دي ځکه چې دوی اپه عمومي اعلان کړله عمومي اپه اعلان شوه د خدای څه وعده وشوه د خدای څه وعده ده د عمومي اپه د خدای څه وعده ده خو دا د خدای څه په وعده دوی په خپله ونه درېدل نوې لار دي اوس هم نیول او خلک ته تښتي او ځبراول او وژل دغه شی کې مو چې د خدای صدې وعده ماته کړې د بنده خو پروا نه لري بنده خو کومه خبره نه ده هغه اوس خلم اړولی شي ژبه اړولی شي په رخو باندې ځان خلاصولی شي خو دوی د خدای سه په وعده ونه درېدل د خدای سه وعده ماته کړه عمومي اپه چې اعلان شوه عمومي اپه خو عمومي اپه وینو خو دی هغه د خدای سه وعده بېرته ماته کړې ده درواغ ده خدای سه وعده کړې وه خو بېرته ماته کړه نو په مهاجرو باندې د بد حالت په افغانستان کې دغسې حالت دی د افغانستان یو شی نه ځي که کچالی دی که خونګور دی که مړه ده که نور سبزیجات دي دکانان خالي او غریبي در ټوله په اور باندې لاهو کېږي په اوبو لاهو کېږي ځکه دغسې حساب و کتاب چې دوی په سردو کې جوړ کړی دی داسې ځای نشته چې دوی و ځای ته قرارداد ولري د خار او د غریب او د دهقان او د بزګر کار پرې باندې وشي نور دی الله پاک دی موږ غناره و دی الله پاک دی موږ چاره و کو دی زای داس شید او شر دی 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 کما بشری مرسته چه روشی پاگو که مسکنان دی دی ماشونه دی 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 افغان دی جلبات تلویه ای چه موږ تا شل زره چلوریش نر کی بی و دی خپل مهیبین تا یو نیم نیملکور کی بی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه محمد نواب نیمیړم د پنجاب اوسېدونکی یم. پنجاب کې موږ اوسېږو یو علاقه ده د سکی سر په نامه. دلته ډېر غټ ماجر اوسېږي، د مځکې کار کوي، دا زمینداری کوي. ډېره سخته پریشانی ده، بس ورځې هم پولیس ګرځي، د شپې هم ګرځي، کاډونه لري نه، د کاډو وال ګوري نه بیا کاډو وال ګوري. بس څوک هغه ټوله چې پیسې ورکړې بس خلاصېږي، چې پیسې نه وي بس هغه وړي د ځانه سره. زه د ډېره خراب ژمی هم دی په افغانستان کې. بل دا داسې خلک دی چې ډېر نه مځکې لري، هلته نه ځایونه لري. بس دغه زیات خلک دلته چې کم اوسېږي، بس دغه خلک دي د مځکې کار کوي، دوره سرمایه نه لري. بس سار ماښام یې ګټي، بس سار یې خوري. بس دغه اوضاع ده، بس د ورځې کار دی، بس دونه روزمز ګزاره ده. بس دا دی چې اوس وی باسي، هلته د دوی اوضاع به ډېره خراب وي. دا مځکې نه لري، هلته هم نه لري. تو سره کومک هم نه کېږي، د سرو کاډو وال بیخي ډېر پښه کېږي. د وضعیت یې ډېر د ډار دوام دی چې دا شر جمعه یې پرېښي وایي، جمعه یې نه وایي ایستلي. نو بیا مخته نوي کال ته کې بیا ایستلی، بیا به دا خلکو خپل هلته ژوند مزدوري دوامداره ساتلی وایي. اوس اوضاع یې ډېره خرابه ده، تښتنې نشته. بس بندیګرات ته یې وهل، د ډب واخت یې څوک، د پوښتنې سړی بالکل نه لري افغانان.
السلام علیکم. سلام دې وړاندې کوم د ازادۍ ارادو او کارکوونکو ته، او بیا سلام وړاندې کوم او اورېدونکو ته د ازادۍ ارادو ته. هغه دی دا د پاکستان د افغانستان اوس مسله څه شي ده چې روزانه په بارډر باندې هر ورځ د دوی جنجال وي، د ټول ولس یې پریشانه کړی، تګ راتګ کې پیسې اخلي، ظلم کېږي. نظام د ازادۍ ارادو ته دا درخواست دی چې مثلا دغه مشکل باید حل سي. دا خو داسې نه کېږي چې پاکستان وایي چې نن دې بار سي بس بار ختم. دا دغو ولس ته چې دغه ځي تقریبا کال دوه لګېږي چې دا مسلسل روان وي. نو دا اوس د پاکستاني حکمرانان داسې بې رقمه خلک دي، که د دودای خبرې کوي چې کله کله ووایي وایي افغانان موږ باسو. نو دا خو داسې نه سي وتلی هېڅکله، په دې ټیم لګېږي. او دوی څه کوي چې دلته رشوت ځینې اخلي، هر ځای چې غریب ګیر کړي دغه څخه بس 15,000 10,000 20,000. دا اوس حکومت دی، دا اوس وطن دی، دا اوس څه کار دی؟ په دغه رقم خو یې وطن ټوله تباه کړی. اوس د ډالر سپګلین په افغانیانو باندې تمام کړي چې نیستي ده. نو خو نیستي ده، افغانیانو په دغه نیستۍ کې ژوند کوي. هغو باندې به چیرې استي ده؟ زما دا خبر باید د ازادۍ ارادو کارکوونکو ته زما دا سلام دی چې باید دا د دې غم وخوړه سي. دا د ټوله ولس یې پریشانه کړی دی، بیا خاص تر پښتانه.
السلام علیکم ورحمت الله. زه خاتم افغان یم او مهاجر یم په پاکستان کې. د تا د مهاجرت خبره مخکې وکړه چې مهاجرت خو لکه د بېروزګارۍ نه کېږي، د کار نشتوالی. نو موږ چې کله مهاجر شو هم د کار نشتوالی خاطره چې مثال موږ راغلو پاکستان له د کار کوو، خپل کور دپاره لکه نفقه برابر کوو خپل بچیانو له. نو اوس الحمدلله کوم د کشتی بیګم کانال شروع شوی په افغانستان کې، نو هغې ډېره ځمکه خړوبه کړې ده او نور انشاءالله خړوبېږي. نو پکار ده چې دغه کومه خړوب شوې ځمکه یا نور خړوبېږي، کوم مهاجرین چې په ایران کې او پاکستان کې، نو هغو له غټ کورونو له 10 جریبه او واړه کورونو له 15 جریبه، نو دا چې ورکړي چې مثال حکومت له دې ګټه ځي، او نور به دوی په خپل کورونو دپاره به څه رزق حلال برابر کړي او ژوند به تیری، او خپل وطن له به راشي، په خپل وطن کې به ژوند تیری. نو الله دې وکړي چې دا رقم سیستم برابر شي، نو ټول وطنوال لپاره به ښه زیری. مننه. السلام علیکم.
اوریدونکو دا اوس تاسې پیغامونه په دې هیله چې دغه کومې سپارښتنې مې چې درلودې دا د افغان کډوالو او د کډوالو د مسولانو تر غوګونو ور رسیدلی وي. دا چې پاکستان ولې افغان کډوالو باندې کړی تنگ کړی، ولې دوی ته نږدې یو میاشت مهلت ورکړی چې له پاکستان ووځي کنه په زور به یو باسي، په همدې اړه مې د یوې مرکې په ترڅ کې په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس وپوښته.
له یو پلوه دغه مهلت عملی نه دی، او دویم دا ښکاری چې دغه تصمیم چې دوی نیولی دی دا د کوم تګلارې یا د پالیسۍ له مخه نه دی، بلکې د یو غبرګون په شکل کې دوی دغه فیصله کړې ده. او دا چې موږ ګورو چې د ورځو کې دوی د طالبانو سره اړیکې خې نه دي، نو دا ښکاری چې دغه په غبرګون کې دغه اقدام کړی دی. او پاکستان کې څو ډوله افغان کډوال ژوند کوي چې یو د یونیسیف په چوکاټ لاندې دي چې هغه یو نیم میلیون دي. د هغې نه وروسته د تیر حکومت پر مهال په 2018 کال کې نږدې یو میلیون یا 8.5 لک افغان کډوال راجستر شو. نو او د هغې نه وروسته بیا په تیرو دوه کالو کې هم یو شمیر افغانان هلته تللي دي. نو دغه ټول که موږ وګورو د دوی بیرته ستنېدل د یو منظم پلان ته ضرورت لري، په دغه سي لنډه موده کې دا غیر عملی ښکاري.
شم صاحب، د افغانستان دننه بلګ امکانات باندې خبري وکړو. د افغانستان دننه بشري وضعیت نازک دی، کاروبارونه کم شوي دي. فکر کوي اوسنۍ حکومت به د دومره شمیر کډوالو منلو ته چمتو وسی؟
د افغانستان داخل نه اوس مهال موږ چې ګورو د افغانانو د وتلو پروسه هیڅ درېدلې نه ده. دا چې یو شمیر ګاونډي هیوادونو د ویزو سیستم ډېر سخت کړی دی او افغانان نشي کولی چې بیرون ته لاړ شي، نو ځکه هغې هلته پاتې دي. متاسفانه اقتصادي وضعیت هم ښه نه دی، سیاسي هم اوسني واکمنو داسې یو فضا نه ده رامنځته کړې چې د باور فضا چې خلک په اعتماد وکړي. نو بیا د دې کډوالو بیرته ستنېدل ډېر عملی نه ښکاري، او تر اوسه په دې کې طالبان هم ناکامه راغلي دي چې دوی دغه کډوال بیرته تشویق کړي او یا او ته هغه لازمې اسانتیاوې رامنځته کړي. دا اسانتیاو په اړه خو د هغوی به دلایل لري، ځکه چې د افغانستان اقتصادي وضعیت دا نه ایجابوي او نه دوی دومره امکانات لري، او نه هم نړیوال په دې برخه کې هغوی کومه داسې دلچسپی خودلې ده چې هغوی را مخکې شي او د افغانانو سره به خصوصا د کډوالو په ځای کولو کې دوی مرسته وکړي.
له پخوانه دا ویل کېږي چې پاکستان له افغان کډوالو نه د فشار د عالی په توګه کار اخلي. اوس فکر نه کوي چې پاکستان د ورته فشار په حال کې دی او غواړي چې له لویدیځ نه په دې برخه کې کم تر کمه مالی امکانات ترلاسه کړي یا مالی امتیاز ترې واخلي؟
متاسفانه د تیرو 16 کالو راهیسې د کله نه چې د کابل او د اسلام آباد سیاسی اړیکې خرابېږي، پاکستان کوشش کوي چې دلته میشت افغان کډوالو باندې هم دایره تنگ کړي. اوس مهال چې په پاکستان کې نسبتا امنیتي اوضاع خرابه شوې ده او یو څه بریدونه او پیښې زیاتې شوې دي، دوی غواړي چې د کډوالو حضور ته هم د همدغه نامنۍ سره یو تړاو ورکړي. که څه هم د پاکستان خپلو مختلفو سرچینو دا بیا بیا ویلي دي چې افغان کډوال په پاکستان کې په جرایمو کې یا په امنیتي پیښو کې د دوی لاس لرل د 1% نه هم کم دی، یعنی 99% دغه کډوال بې ګناه دي. اول تخپل ژوند کوي، او دا چې اوس مهال په افغانستان کې وضعیت داسې دی چې هغوی هلته ژوند نشي کوي، امنیتي مشکلات لري، اقتصادي مشکلات لري. نو دا د پاکستان دغه ګام نه هم د ښه ګاونډیتوب له پلوه دغه ایجابوي چې دوی دغسې ګام واخلي، او نه هم یو انساني ګام دی، باید د دې نه دوی لاس واخلي.
څه په کار دي د دواړو هیوادونو حکومتونو ته حل لارې څه دي او د کډوالو قوانین څه وایي؟
اول خدا دی چې د افغانستان او پاکستان اوسني واکمن په دغه موضوع باندې سره کینی، یو تقسیم اوقات جوړ کړي، د یو منظم پلان له مخې هغه ممکن یو کال کې دوه کالو کې ولې هغې ته د عملي کارو کې هم د په افغانستان په داخل کې دغسې شرایط رامنځته کړي چې دغه کډوال تشویق شي او دوی خپل وطن ته، خپل کلو ته، خپلو ولایتونو ته دوی ستانه کړی شي. په دې برخه کې نړیوال هم تشویقوي شي، د ملګرو ملتونو د مهاجرینو سازمان چې دی، نورې نړیوالې مرستندوی ادارې چې دي، او دغه نور ډونر هیوادونه چې دي، هغه هم باید رامخکې شي د دوی په ځای کولو کې مرسته وکړي. مګر د دې ټول نه مهم د افغانستان اوسني چارواکي طالبانو رول دی چې طالبان اول په افغانستان کې د باور داسې سیاسي د باور فضا رامنځته کړي چې دغه افغانان کم افغانان چې تلل غواړي په خپل خوخه البته هغه ته داسې فضا رامنځته شي چې دوی هلته ځان خوندي احساس کړي.
په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمسو چې آزادی رادیو سره خبرې کولې.
تاسو پاکلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 3 2 1 2 1.
او اوس هم ستاسو یو شمیر نور پیغامونه.
بله، سلام علیکم. خی جوړ سیر خدای تاسو خی همکاران مخدي زه د پکتیا ولایت نه تاسو سره دا پیغام پرېږدم چې د لوړو زده کړو وزیر صاحب کومې خبرې چې په بغلان کې کړي نو هغه خو هېڅ افغان ته د منلو وړ نه دي، او نه پوهېږم چې دا پوهېږي نه که دغسې کوي. د نړیوالو نه شرم دی، د ګاونډیانو نه شرم دی چې دا یې ښځې او نران دا ښځې دي، دوی دې خبرې دي. پوهنتون کې ښځه دی، په مدرسه کې ښځه یادوي، په نړیوالو غونډو کې ښځه یادوي، نور لاسته راوړنې خو دوی نه لري.
السلام علیکم. دا محمد صاحب ته وایم وزیر تحصیلات علي ته، تا څه د خارجیان نورې بندې کړي چې خارجیان ژاړي چې اوس وایي د ښځو حقوقو مکتب ورې لاکه، خو تا افغانان بند کړي دي د مکتبه.
سلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته اول ټول نه مخکې سلام وړاندې کوم. محترم، په کابل ښار کې د باګرامیو ارزان قیمت او د زوړ ګمرک سره شاوخوا علاقو کې، د بدخاک په کلي کې، په دغسې نورو ځایونو کې، او خصوصا دغه د باګرامیو په ساحه کې د ملا ترخیل هسپتال شاته، په دغه ځای کې د موسسو دا سرکونه او دغه هغه کوڅې سنگ پرش کړي دي. زه خواهشمند یم چې دغه موسسو کوم مشر چې ده په خارج کې هغې ته زما پیغام ورسوي چې تر څو خلکو ته دغه کوڅې سیمټ کړي نه سنگ پرش. دا خو دې نه خامه سرک ښه ده، نو بیا څه ضرور ده چې دوی دونه مصرف کوي بې ځایه. نو زه هیله مند یم چې دما پیغام دغه د موسسو هغه کوم خارج کې کوم مشر د هغې ته ورسوي چې تر څو دغه خلک دغه موسساتو دغه دلته چې د افغانستان کې کوم رئیسان دي دوی ته هدایت وکړي چې تر څو پورې سنگ پرش کوڅې جوړې نه کړي او په اصل سیمټو باندې دا ولګوي او سیمټو نه سیمټي کې باید. نو خبره د دې درته وکړم چې دغه مشکل د غریب خلک دي، دوی ته یو اساسي کار وشي. زه هیله مند یم چې دغه غم په بنیادي شکل سره وکړي تر څو دغه خلکو ته کوڅې په اساسي توګه باندې سیمټ کړي او ښه اساسي کار وشي. دغه سنگ پرش چې دی دا یو غلط کار ده، او دا خبره د دې درته وکړم چې دې نخامه سرک ډېر ښیي. نو بس زه هیله مند یم چې ما پیغام دغه مشرانو ته ور ورسوي تر څو پورې د غریبو خلکو ته په اساسي شکل باندې کار وشي.
سلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو ته نیکې لوی احترامات وړاندې کوم. جمعه دا پیغام نشر کړي چې دا افغانیو خو نیم خلک اسمانو ته وخځولو او نورې ټول تباه کړلو. چا کوم خلک په دولت کې افغانۍ اخلي هغه ښې مزې او چمچې دي، چې هغه څوک غریبان دي هغه به زمی څه کوي څه به خوري، دا څه رقم سیاست ته دا څه رقم کار دی دي، دا مسلمان به زمی څه کوي څال به یي یوه روپۍ پیدا کېږي نه ورځ په ورځ له خلکو باندې قرضونه باندې دي په بعضې خلکو باندې. نو داسې دا پیغام دې ما نشر کړي.
ما ارزو یم د خوست ولایت څخه شپږ کاله کېږي په هندوستان کې اوسېږم، مهاجره یم، د فامیل سره یو ځای. د افغانستان سفارت تړل کېدو په افغانانو باندې ډېر بد اغیزه کړې ده. زکل تا مو خالی مهاجر نه لرو محصلین هم لرو، محصلین مو پریشان دی، مهاجرین افغانم دیر تا پریشان دی، زکه مو پاسپورتو باش کې مشکلات پیخ کېدو تلو سفارت تا، یا دی اولادو په تحصیلاتو په بخش کې هم تلو سفارت تا، محصلین هم تلل سفارت تا، اعلی مشکل بشول. اوس فعلا موږ داسې مرجع نه لرو چې موږ هغې ته ورشو مراجعه وکړو. هغې دپاره ټول خلک ډیر خفه دي او ډیر بده اغیزه کړې ده په خلک باندې.
نوید یم، یو تن محصل په هند کې، لکه څنګه چې موږ تاسو ټول خبر یو، د افغانستان سفارت په نوې دلی کې تازه یو اعلامیه ورکړه چې خپل ټول خدمات بندوي. نو دغه یو بد تاثیر کوي په محصلونو باندې او هغه چا باندې چې دغلته ژوند کوي او زندگی کوي. نو زما فکر سره دغه په موږ باندې هم یو بد تاثیر کړی دی، نو ځکه چې هغه محصلین چې کله فارغی کوي نو خپل اسناد په سفارت کې ټاپ کوي یا د خپل پاسپورت تمدیدوي، نو چې کله سفارت ته دروازې بستی نو څنګه څوک کولی شي چې خپل اسناد ټاپ کړي یا امضا کړي یا خپل پاسپورت تمدید کړي یا نور خدمات ترلاسه. نو زما فکر سره دا یو په بد تاثیر په موږ باندې کړی او په نورو په هر چا باندې کوي.
دا چې د افغانستان سفارت دلته په دیلی کې بند شو، په دې ډیره خواشینه شوم د یو کډوالې په حیث، ځکه دلته موږ مهاجرین د ډیرو ستونزو سره مخامخ او ځینې ستونزې د سفارت له لارې حل کېدلې، لکه د پاسپورت تمدیدول او بعضې نور اسناد چې دي. د هغې حل لپاره موږ سفارت ته مراجعه کوله او اوس چې سفارت بند دی نو زه فکر کوم چې بل داسې مرجع به موږ نه لرو چې هغې ته موږ د خپل ستونزې وړاندې کړو.
زه اسما یم، په ډیلی کې یو افغان کډواله او د افغانستان د سفارت د بندېدو په هکله ډېره خواشینه یم او زه ډېر یو بد احساس لرم. داسې فکر کوم چې موږ اوس بې سرپوخه سولو، زموږ د هېواد هېڅ دلته استازولۍ نشته ده.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د آزادی رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 11 24 201.
اوریدونکو، له دې سره د آزادی او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. ښه شپه او راځي ولرئ. آزادی میلما. السلام علیکم. د آزادی میلما پروگرام دی چې له آزادی رادیو اوري. په هر پروگرام کې له یو داسې چا سره مرکه کوو چې د خپل مسلک په دایره کې خپلې تجربې او نظریات را سره شریکوي. نن مو په دې پروگرام کې د پانتون پخوانی استاد او د حقوقي چارو متخصص سید خالد سادات میلما دی چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې دیره دی او هلته کوشش کوي نور لوړې زده کړې هم وکړي. سید خالد سادات په افغانستان کې په څو خصوصي پانتونونو کې استاد و. دغه راز په بیلابیلو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د حقوقي متخصص په توګه کار کړی دی. سادات صاحب، د آزادی میلما پروګرام ته شرغ لاس. په پیل کې دره ته وایست چې له افغانستانه د لوستې قشر د وتلو بهیر ولې چټک سوی دی؟
ستاسو د سوال ډیر یو سخت سوال دی او ډیر یو دردونکی سوال دی چې ولې د افغانستان نه لوستې قشر خصوصا چې په هغې باندې د وطن سرمایه مصرف شوی ده، په هغې باندې کار شوی دی او روزل شوی دی په هره برخه کې، ولې افغانستان نه وځي؟ فکر کوم دا ډیر لوی سوال دی او ډیر غټ ځواب ته اړتیا ده. ولې زما له نظره اوس وخت کې د افغانستان اوسنۍ حاکمه ډله یا د طالبانو په نامه چې څوک په افغانستان باندې حکومت کوي یا د افغانستان واک ورسره دی، د دې پښتنو کې د ځوان نسل او هغه نسل چې هغه تعلیم یافته او تحصیل یافته دی او په عصري علومو باندې هغوی زده کړې کړي دي، دوی ته واک د نه ورکول کېږي یا د دوی شراکت بحث دی د شراکت نه ورکول کېږي. په عین زمان کې هغه لوسته قشر چې هغه تیر شل کلن اداره کې یا جمهوریت په دوران کې مختلفو برخو کې کار کړی و، هغوی د ویرې احساس کې د خپل د امنیتي ملحوظاتو له وجې چې ګویا که افغانستان کې پاتې شي ګوند د دوی سر ته به یو زیان رسېږي او دوی به د خپل مسؤلیت او د خپل فزیکي امنیت او شخصي امنیت په خاطر باندې وطن پرېږدي. درېیمه مهمه خبره د کاري فرصتونو ده چې افغانستان کې کاري فرصتونه په اوس وخت کې د طالبانو په وجود کې تحصیل یافته او تعلیم یافته قشر ته نه ورکول کېږي، ځکه دوی د واک انحصار او په عین زمان کې حتی تخنیکي بستونه چې هغه ډېر تخنیکي دي هغه هم ملا ته ورکړی ده، خپل یو ملای راوسته ده او هغه تخنیکي پوست باندې مقرر کړی ده. نو په دغسې یو صورت کې زه فکر کوم چې د ځوانانو هیلې مړې کېږي او هغه دوی مجبور دي ترسو لاړ شي، یعنې دا یو مجبوریت دی، دا انتخاب نه دی.
ولی سادات صاحب، د طالبانو چارواکي وخت نا وخت وایي چې دوی بلنه ورکړې ده خلکو ته چې بیرته افغانستان ته ستانه شي او هماغسې چې غواړي خپل ژوند وکړي، فکر کوي چې دا بلنه کافي ده؟
زه فکر کوم تر ډیره پورې طالبان د داسې موضوعاتو سره چې هغوی ګویا ادعا کوي چې موږ د افغانستان د جمهوریت چارواکو ته همدارنګه تخنیکي کارکوونکو ته د دعوت ورکړی ده، دا ما ته تر ډیره پورې یو غولونکې خبره ښکاري، تر ډیره پورې رښتیا نه بریښي. تاسو وګورئ، زه په ثبوت رسوم، طالبان په خپله وایي او د طالبانو دغه اوسنی سټرکچر همدا دی. همدا اوس تاسو لاړ شئ یو چا ته دنده وسپارئ، چا معلومات وکړئ چې د افغانستان په اداراتو کې خصوصا دولتي اداراتو کې تر دریم بسته پورې څوک مقرر دي. طالبان په هیڅ صورت تر وزارت، معینیت، لوی ریاست، ریاست بیا مدیریت او امریت چې دریم بستونه دي، دریم بسته پورې په هیڅ صورت بل چا ته اجازه نه ورکوي او دوی خپل اشخاص مقرری، خپل افراد مقرری او دوی غواړي چې دغه اداره هم انحصار کی، منحصر کی، در حال کې چې په هیڅ صورت یو منحصر اداره، انحصاری اداره مخکې نشته تله. نو په داسې یو صورت کې بیا افغانستان ته تک څه معنی؟ ته چې وظیفه نه ورکوې، کاري فرصت نه برابرې، حتی د پوهنتون کې د استادانو او د پوهنتونونو د رییسانو لپاره ته خپل خلک مقررې او هغه نور سازان مفکرن او کارم نه وي، فرصت د کارم نه وي. په عین زمان کې اقتصادي مشکلات هم وي، طالبانو څخه د ویرې او د ډار احساس هم وي، او په عین زمان کې ډېرې نورې ستونزې هم شته چې هغه د شخصیتي ستونزې دي. همدا اوس د افغانستان ځوان او تحصیل یافته قشر څومره چې زه ورسره په اړیکه کې یم او څومره چې زه معلومات لرم، دوی په افغانستان کې نه یوازې دا چې هغوی ته کاري فرصت نه ورکول کېږي، هغوی ته چانس نه ورکول کېږي، بلکې هغوی تحقیرېږي، هغوی توهینېږي، هغوی یا د ګیرې په خرلو باندې یا د ګیرې په کمولو باندې یا همدارنګه حتی د مرتد کلمه کارول کېږي، ډېر سپک سپور ورته ویل کېږي. یعنې په دې معنا باندې او دا څوک ورته د طالبان ورته وایي، ځکه چې په تېره اداره کې یا کار کړی دی، په جمهوریت په وخت کې یا د جمهوریت په نظام کې کارمن پاتې شوی دی او یا کارمن نه دی پاتې شوی، فکر دی طالبانو سره نه دی جوړ. دا یو غولونکې خبره ښکاري فقط دې لپاره چې ګویا د افغانستان خلکو او نړۍ ته وښایي چې زموږ د افغانستان د خلکو سره اړیکه ده او د خپل رسمیت پېژندنې لپاره په عین زمان کې د خلکو لپاره چې یو غولونکی ذهان یې ماته یو ډیسیسیو خبره ښکاري او تر ډېره پورې رښتین نو ماته تر ډېره پورې دغه خبره رښتین نه بریښي چې طالبان دې په واقعي معنا باندې افغانستان د خلکو او افغانانو لپاره افغانستان بستر جوړ کړي ژوند لپاره.
بلې، تاسو که د خپل شخصي ژوند په اړه راته ووایاست چې تاسو لومړنۍ زده کړې په څه شرایطو کې وکړې، منځنۍ زده کړې، لوړې زده کړې او په څه شکل تر دغه حده پورې راورسېدئ چې د پوهنتون استاذي تاسو ترلاسه کړې، په دغه مواردو کې، په دغه پړاوونو کې تاسو څومره خواري په افغانستان کې وګاللې؟
بدون شک څخه چې عموما ځوانان او خصوصا هغه چې په افغانستان کې زده کړې کړې دي له ګڼو ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي، په مختلفو او ډېر دشوارو حالاتو کې دوی زده کړې کړي، لکه زه او د هغې د جملې څخه یم. ما لمړنۍ زده کړې په افغانستان کې په خپل کلي کې کړې دي، بیا کله چې نوې اداره راغله، د جمهوریت نظام راغی په 2004 کال کې، پنځم کال کې، چې زمونږ کور کابل ته منتقل شو، زه کابل ته لاړم. اولته په خواجه عبدالله انصاري لیسه کې ما د عالي زده کړې وکړې او د 12 ټولګي څخه فارغ شوم. بیا په 2006 کال کې ما کانکور وکړ او په ډېر ښو نمرو باندې د ننګرهار پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم فاکولټي ته کامیاب شوم. سرور کال ځالته ما زما د ژوند اصلي بهیر همدې څخه پیلېږي چې زه د وطن په غیږ کې پخپلا د وطن په سرمایه باندې لویږم او بیا په عین زمان کې ما باندې لوړې زده کړې کېږي. دا ما لپاره یو احساس و. سرور کال د للی په ژوند کې تیرول او د مختلفو خلکو سره تماس نیول او د یو د زده کړې یو لوی بهیر، یو لوی بستر و. بیا د هغې نه چې زه فارغ شوم، ما د کار ساحې ته زه راغلی، مختلفو اداراتو کې مې کار کړی دی خصوصا حقوقی برخه کې د ملګرو ملتونو د کمشنری عالی ادارې سره د حقوقي سلاکار په توګه پاتې شوی. هغه نور څه بیا د مختلف انجوګانو سره د لیګل اډوایزر یا د حقوقي مشاور په توګه پاتې شوی. هغه د ګلوبل رایټس یا انټرنیشنل انجو هغه سره پاتې شوی. تر څنګ مې د افغانستان د مدافع وکیلانو د خپلواک ټورن سره امتیان ورکړ. زه حقوق ده زه وکیل مدافع شم. ما وکالت امتیان ورکړ او د وکالت امتیان کې ممتاز درجه باندې کار شم. ما تقریبا لس کال د وکالت جواز باندې کار کړی دی. همدارنګه د ختی زون کې د خپل د مدافع وکیلانو د دفتر د مسول په توګه باندې پاتې شوی. دفتر رئیس پاتې شوی. ما بیا مې د مخابرات وزارت سره د قوانینو په جوړولو برخه کې مې د حقوقي سلاکار او د حقوقي تخنیکي همکار په توګه باندې سره وظیفه مخکې وړې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون سره د یو تعلیمي ادارې د یو ټرینر په توګه ما سره کار کړی تر څو د افغانستان د خلکو ته د بشري حقوقو د عامه پوهاوي ځوانانو ته د بشري حقوقو د لاسرسي همدارنګه په ټوله کې د افغانستان د وګړو لپاره د بشري حقوقو د اساسي حقوقو د لاسرسي لپاره مې کار کړی. د عدلي وزارت چوکاټ کې مې د خپل د جزا د کوټ د سایبري جرمو د برخې د تصویر د کمیټې غړی پاتې شوی. بلته مې کار کړی د اطفالو په قوانینو باندې مې کار کړی دی. چې کله د اطفالو لپاره د قوانینو د ماشومانو قوانین جوړېدل په دې مې کار کړی. تر څنګ په نور حقوقي او تقنیني پروسو کې پاتې شوی. ما د سولې پروسه کې مې کار کړی دی. د انټیګریشن او د سولې پروسه کې تر څو د سولې دغه پروسه افغانستان کې څنګه تطبیق شي د ولایتي چارو د همغږي کوونکو په توګه مې د ولایتي چارو د رئیس په توګه دنده ترسره کړې ده. او اخیری دنده مې په ریاست جمهوري کې د جمهور رئیس په دفتر کې وه. نو بنا په ترڅنګ مې بیا په کابل کې لوړ زده کړې کړې دي. هلته مې هم ماستري کړې ده نړیوالو اړیکو برخه کې او خپل تخصص مې د قانون او سیاست برخه کې اخیستی دی. په ټوله کې دا یو ستونزمن حالت دی. او در حال کې زه د دیقان زما زما پلار سواد نه لري. زما والدین دوی بی سواد دي. حتی زما پلار یو دیقان سره ده. هغه د کلی و طرف سره ده او مکتب ته یو ورځ هم نه تللی. او زه یو مثال ژوندی مثال چې نه د چارواکي زوی یم نه د یو بل چا سره چې حد اقل زه وایم چې د واسطي او د رابطو پر اساس باندې مخکې تلم. ولې د افغانستان د یو ځوان قشر په توګه باندې چې تقریبا زه نمایندګي کوم او زه داسې ویلی شم چې زه د جمهوریت په وخت کې چې کله جمهوریت لاته زه د اتم صنف شاګرد وم. ولې کله جمهوریت سقوط کېده ما تر ماستري زده کړې وې. هماغه نسل یم چې په جمهوریت کې لو شوی. اما تر څنګ ډېری داسې خلکو چې هغوی زده کړې کړي دي مشکلات ګړلې دي. حتی ډېری وختونه زما یاد چې د زده کړو د وسایلو د اخیستو توان سړي سره نه اوسېږي. دا ډېر مشکل ده. حتی د لارې کرایې د نشتون اساس باندې یعنی دا ټول مشکلات مونږ غللې دي. او زه فکر کوم چې ډېر افغانان زما غوندې په سختو شرایطو کې په ډېرو دشوارو شرایطو کې په ډېرو ستونزو کې د تعلیمي او تحصیلي او د ټولو پړاوونو څخه وتلي دي. بل اخره ثمرې ته رسیدلي دي.
ولې په دې موده کې ستاسو په څیر ګڼ نور کسان هم همدغه سي د خوارو په ګلولو سره تر دې کچې رسیدلي دي. له هغوی سره په تماس کې است. فکر کوي چې په افغانستان کې پاتې دي که دوی هم ستاسو په څیر ووتل له افغانستانه؟
تر ډیره پوره چې ځکه کله کله چې افغانستان کې وم لنی کمرغه وایم او زه په یو شي باندې افتخار کوم چې زما د ځوانانو سره خصوصا او تحصیل یافته ځوانانو سره که د هر سمت نه واغ سره په تماس کوم او یو ډیر ښه نیټورک مې جوړ کړی. ځکه زما دوه خصلت و. یو دا و چې په اجتماعي ډول باندې ما غوښتل چې د ځوان نسل سره او خصوصا د تحصیل یافته قشر سره نږدې نه پاتې شم. له دوی سره وګورم. له دوی سره کښېنم. مدني فعالیتونو کې شریک شم. سیاسي فعالیتونو کې شریک شم. او په عین زمان کې په ډیری هغو فعالیتونو چې هغه ولنټیر او هغه کې ما برخه واخیسته. په دې کې ما ډیر شناخت پیدا کړ. په دې کې ما ډیر پیژندګلو پیدا کړ. مشاعری وی ادبي بهیرونه وو. اته د لیکنې طرز چې ما د لیکل کول په دې کې زنه پیدا مول. زما لوی استاد شو هغه افغان ادبي بهیرو چې تلاړ مال تر دې لیکنو دغه طرز زیات کړ. په دې اساس مې ډیر خلکو سره ناسه پاسه پیدا شو. او دا زه افتخار کوم چې د افغانستان د ځوانانو سره په یو تعلیمي او تحصیلي حساب کې زو سره په یو چوکاټ کې سره مخکې تلایم. او دا زما لپاره غټه سرمایه ده. بلا شک اساس د سوال پر اساس باندې چې او زه د هغه ځوانانو سره چې هغوی زما غونډه ذکر کړی دي خصوصا هغوی چې بیا د صاحب زادگان نو یا زه وایم چې د هغه د وزیر زاده زامن نو یا فرض مثال هغوی کلک مخک نور وایم چې هغوی د چارواکو زامن نو او ځان رسول لډیره پوری کوشش او دوی کوشش کی چې افغانستان نه وځي. لبه د مرغه دا د افغانستان د سقوط غ اصلي تعریف ده. کله چې په ایران کې خوندانو رژیمونو یو نقل یاد شي یو پروفیسور نو میمانیر د هغه خپل وطن ایران نه وته. کله چې د رضا شاه پهلوی حکومت رنګ شو نو دا کله چې میدان هوایي ته راغی د هوایي ډګر کې نو پولیس ودرو د ایرانی نوی رژیم په 1990 کال کې چې ورته ویل ته چیرته ځي او چار چې تزینو تلاش هغه یو فزیک پو او د فزیکو برخه کې ذکر کړی وي. نو پروفیسور کې د هوایي ډګر هغه اسکر ورته وی چې ستا پلاس کې دغه چاله ده د سرو زرو ده او دا ته باید دلته پریږدي تر څو دا د وطن سرمایه ده. نو دوی ورته وویل زه به دا چله تا ته پرېږدم، دا ګوتمچ زما ګوته کې دا د سرو زرو قیمت 400 میلیونه وویل، دا د وطن سرمایه نه ده، د وطن سرمایه زه یم چې زه دنه وزم. ما باندې فکر وکړه چې ولې تا نه وزم، غټ یو پندې ورته پرېښی و چې په دې باندې فکر مه کوه که زما ګوته کې کومه ګوتمه ده دا څومره قیمت لري، په دې باندې فکر مه کوئ، په دې فکر وکړه چې زه تا نه وزم، زما باندې کار شوی دی، زه یو تحصیل یافته قدر یم، زه به د فزیکو برخه کې اتمي برخه کې زه زده کړه لرم، زه وزم. نو بنان هماغه و چې دوی دا استاد را بېرته راوګرځو، هملته کښېنو، د هوایي میدان څخه راوګرځو، وتل ته پرېنه خوده، او هغه ته وظیفه ورکړه، دنده ورکړه تر څو مخکې لاړ شي او د هغه نه استفاده وکړي. له بده مرغه چې افغانستان هغه زیات ځوان قشر چې هغه تحصیل یافته دی، خصوصا زما ملګري همزولي زیاتره وتلي، له بده مرغه بیا هم زه او دا د وطن لپاره یو بد خبر دی. هغه څوک چې افغانستان کې پاتې دي د بیکاره شوي دي، زیاتره سره زه په تماس کې بیکاره شوي دي، په دوو برخو کې دولتي اداراتو کې چې هم دوی بیکاره شوي دي، بدون له وزر څخه، بدون له یو دلیل څخه، هغوی منفق شوي دي په مختلفو بهانو باندې، مختلفو نمونو باندې په کور کې نیول شوي دي. هغوی چې په خصوصي موساتو کې او خصوصي دفاترو کې کارونه کول، هغوی هم بیکاره شوي، ځکه پروژې ختم شوي، یا هغه پیسې مالي امکانات چې افغانستان ته راتلل، او ځوان نسل هیلې پورته تړلی و چې هغوی معاش اخیسته امکانات، ځکه په افغانستان کې یوازینی مرجع د روزي پیدا کولو، د روړې پیدا کولو چې د هغه معاش دی. افغانستان کې تجارت، خصوصي سکتور، اقتصادي وده، نور هغسې اقتصادي خصوصي سکتور چې نور نړۍ کې وده کړې، افغانستان کې بده موجود نه لري. بنا د خلکو سره یوازینی هیله او یوازینی امید هغه د معاش یا هغه وظیفې چې هغوی فقط تنخوا ترلاسه کوله، دا ټول په کور شوي دي. دوی هم په تکل کې دي چې وځي. همدا اوس ستاسو تلیفون څخه مخکې یعنې ما پیغام یو ځوان واورېد چې هغه ماته وویل یو لار ما ترې خوځوزم. یعنی هره ورځ سړی یو نه دوه درې څلور دغسې جوابونه ترلاسه کوي، څوک د مرستې کومک غواړي، څوک د لارښوونې کومک غواړي، څوک یو بل داسې کومک چې وکولی شي وطن پرېږدي. دا د افغانستان د تباهۍ او دا د افغانستان اصلي سقوط ده. د طالبانو راتګ سقوط نه و، زما له نظره سقوط هغه ده چې کله ستا علمي بنسټونه ونړېږي، سقوط هغه ده چې افغانستان علمي اساسات له منځه لاړ شي، یا هغه اساسات چې هغه د افغانستان لپاره د یو دایمي او د یو پایداري انسټیټیوشنالیزم بحث ورکوي، یا د ادارې جوړونې بحث ورکوي، هغه د منځه ځي.
بلې صادق صاحب، د تحصیل کړو ځوانانو وتل که منفي اړخونه لري چې افغانستان کې دغسې یوه تشه رامنځته کېږي، یو مثبت اړخ دغه دی چې دوی په یو نوي چاپېریال کې بیا هم کولی شي چې خپلو لوړو زده کړو ته دوام ورکړي چې اکثرو دا کار کړی دی، په دې اړه مې غوښتل ستاسو نظر واورم.
درسته خبره ده. ستاسو د دې خبرو نه مخکې زه غواړم چې تجربه شریکه کړم. زه امریکا کې اوسېږم، د امریکې په ټیکزاس ایالت کې، او د سقوط نه وروسته راغلی یم، د جمهوریت د سقوط نه وروسته. ما د ویتنام د خلکو سره ولیدل، ویتنامیان چې دي په عین زمان کې راغلي دي، لکه څنګه چې موږ دلته یو تخلیه پر اساس باندې راغلو. له موږ څخه 50 کاله مخکې شاوخوا او یمې لسیزه کې چې ویتنام چې کله سقوط وکړ، نو د شمالي ویتنام خلک هم جنوبي ویتنام امریکې ته راغلل. نو دوی چې کله امریکې ته راغلل، ډېری خلکو زده کړې وکړې، تحصیل یې وکړ، سرمایه پیدا کړه، په لوی پوزیشنونو کار وکړ، د ویتنام څخه نور خلک راوغوښتل، بیرته وطن ته ډېری لاړل، ډېری وطن تړل، وطن آباد کړ. نن ویتنام په یو پوزیشن کې ده چې هغوی تولید لري، او دغه تولید امریکې ته راځي، امریکې ته پیغام ورکوي، نور نړۍ ته ورکوي چې موږ کولای شو خپل وطن څنګه وده. ډېر او اقتصادي وده چې وګورې، د ډېرو هیوادونو پرتله ډېره ښه روانه ده، د ډېرو هیوادونو پرتله باندې ډېره یوه چټک اقتصادي پرمختګ لري ویتنام. دا ژوندی مثال دی. په عین زمان کې زه په یو ټولنه کې اوسېږم چې په دې ځای کې 83 ملتونه دي او نوې ژبې دي. د هیوستن ښار د امریکې ټیکزاس ایالت دا د نړۍ د یو د هغو ډایورس ښارونو څخه، یا د هغې ښارونو څخه چې ډېری مهاجرین پکې اوسېږي دا دی. په دې ځای کې ډېر خلک زه ګورم چې هغوی مختلف برخو کې زده کړې کوي، بیا تحصیل د تحصیل نه وروسته بیا وظیفې اخلي، تخصص ډېری بېرته هېوادونو سره په اړیکه کې دي، یا مشاورین دي، یا دې ځینې همکاري کوي د خپلو هېوادونو سره. او هغه بحث جدا دی چې هغوی د خپلو کورنیو ته خپل هېواد ته پیسې لیږي، چې هندوستان یو غټ مثال کېدلی شي. هندوستان د کال $100 بلیون لیږلي دي، 2022 کال کې $100 بلیون دا یو نړیوال ریکارډ دی. زه موضوع خلل لاړ نشم تاسو، فقط دی لپاره چې د افغانستان څخه خلک راوتلي دي په کوم چار بوختي. زه بیا چې کله دردېږم، په هغه وخت دردېږم چې کله دېزي کې خصوصا هغه افغانانو چې مخکې راوتلي دي، هغوی نه پوښتنه کوم. زیاتره په داسې یو مصروف دي چې هغوی آینده ډېره تضمین نه ده، فرضاً دوی په عادي کارونو باندې بوخت دي، او د زده کړو واسطې بهر ته پاتې شوی دی. دا یو ډېره بدبختي ده. ما کوشش وکړ چې زه زده کړه شروع کړم. کله چې ما خپلې زده کړې شروع کول، نه مخکې حداقل څوک نه پیدا کېدل چې ما ته سمه مشوره راکړي، ځکه څوک نه و. په ټول ښار کې، په ټول هیوسن ښار کې چې ډېر افغانان پکې اوسېږي، تقریبا په زرګونه کورنۍ دي، داسې یو څوک نه و چې هغه د حقوق فاکولټي مخکې ویلي ما ته دې یو درس راکړي، یا ما ته دې یو لاره وښي چې په دغه قسم مخکې لاړ شه. دغه ستره بدبختي ده. دا یو لویه بد او لویه غمیزه ده. اوس چې ګورم، اوسنی نسل چې راولته د افغانستان څخه، خصوصا دغه دوه کاله مخکې، یا د جمهوریت سقوط نه وروسته، زه هیله مندم چې تاسو ته خبرې په تایید او تاسو ته خبرې په مستاق باندې ممکن ډېری افغانان دوی زده کړې وکړي. خبرېږم ځوانه څه چې راوتلی دی خصوصا دغه دوه کالو کې تېرو دوه کالو کې دوی په پوهنتونونو کې ماستریګان شروع کړي دي، مختلف برخو کې زده کړې شروع کړي دي، یو هیله شته دی، امیدواري شته دی. اما ډېری افغانان ګورم چې هغوی مخکې راغلي دي ولې زده کړې نه کوي. زه خپله په زده کړو بوخت یم، زه خپله کوشش کوم چې د فامیل د څلورو اولادونو سره چې زه لرم امریکا کې د دې ساتل ډېره مشکله خبره ده، او هغوی چې په خارج کې اوسېږي په دې باندې پوهېږي چې د یو ماشوم لویول په بیروني هېواد کې دا څومره ستونزمنه خبره ده. اما د څلورو اولادونو پلار لپاره به ډېره مشکله اوسي چې هغه د بیا زده کړې پیل کړي مخکې لاړ شي. ولې دا یو بهیر دی، ما پیل کړی دی او امید ده چې مخته لاړ شم، خپل وخت په ورته ورکوم، خپله انرژي مصرفوم د سنوسال د تقاضا پر اساس. هغه سن کې نیمه چې حداقل هغه ایج کې نیمه چې زه باید د فاکولټي په سم کې کېنم، ولې بیا هم کوشش روان دی. یعنی دا په دې معنی باندې چې زه غواړم چې خلک انسپایر کړم، خلکو ته الهام ورکړم، یو میسج ته ورکړم چې امریکا کې په زده کړو کې یا په خارج کې په زده کړو کې هیڅ یو کال او دغه نشته، لیمټ نشته. تاسو باندې کېږي چې زه څلوېښت کلن شم، پنځوس کلن شم، زما د زده کړو بهیر باید ودرېږي. د امریکا او نړۍ زده کړو څخه او د تحصیلاتو څخه یو فرصتي هیوادونه دي، او هر څوک کولی شي حتی د شپې کلاسونه واخلي، د ورځې واخلي، د ورځې د شپې کار وکړي، د ورځې واخلي، د ورځې درس وي، د شپې کار وکړي. دا ټول شیان مهیا دي. اما په ټوله کې ځکه بیا خلاصم دې سوال ته، هغه څه چې توقع درلودل کېدلی شي او هغه څه توقع لرو، له بده مرغه زموږ افغانان په دې باندې کم فکر کوي چې زده کړې وکړي. په بزنس باندې فکر کوي، بزنس کې ناکامیږي ځکه تجربه نه لري، پیسې نه لري، او فکر او پانګه دا د یو بزنس لپاره غټه سوژه جوړوي. دا ورسره نوې دواړو حالاتو کې نو بیا دوی په یو داسې عادي کارونو مصرفېږي چې ستړیا پکې ډېر وي، فقط هم هغه د خارجیانو په اصطلاح باندې، یعنې امریکایانو په اصطلاح، فقط هغه سروایول جابس یا فقط هم هغه وظیفې کوي چې دوی ورباندې ژوندي پاتې شي. دا تر ډېره پورې یو قناعت کوونکی حالت نه، بلکې دا باید بدل شي، زده کړو ته مخه شي، تخصصي زده کړې وشي. ممکن د افغانستان د حالاتو په او د شرایطو په کتو سره موږ بیا وطن ته لاړ شو، بیا وطن ته خدمت وکړو.
د دې ترڅنګ چې تاسو دغه په خپل مسلک کې لوړې زده کړې یا نورې لوړې زده کړې په پام کې لري، نور کوم پلانون لري په دې خاطر چې د خپل مسلک کې نور کسانو ته په افغانستان کې ګټه ورسوي؟
تر ډیره پوری شخصا که زه د شخصي پلان پر اساس مختلا شم، او زما پلان دا دی چې د امریکا کې زده کړې وکړم، ماستري واخلم، ترڅنګ وکولای شم، او زما هیله به دا وي چې په امریکا کې د وکالت دنده اشغال کړم ترڅو یو مسلکي بحث ته داخل شم. ترڅنګ تاسو ویل چې افغانستان خلکو سره، زما یو ارمان به دا وي چې زه بیرته افغانستان پوهنتون کې بیرته استاد شم. زما لوی ارمان به دا وي چې زه بیرته لاړ شم او بیرته په افغانستان په دولتي پوهنتون کې، د کابل پوهنتون کې، د حقوقو برخه کې تدریس وکم. زما لوی ارمان به دا وي چې زه د حقوقو برخه کې یو ریسرچ پښتو ژبه ته وژباړم، ویلیکم کار به. دغه زما آینده پلانونه دي چې زه څنګه کولی شم حداقل د خپل مسلک یا د خپل اغلار چې ما تعقیب کړی وي تعقیبوم، وکولی شم یو څه خلکو ته وړاندې کړم، خصوصا لوستې قشر ته. اوس امکانات زیات دي، تاسو ګورئ د آنلاین طریقه یا د زده کړو بهیر پیلول ډېر اسانه طریقه ده. نو د وخت په تیرېدو سره او د امکاناتو په شتون سره زه هیله لرم، زما پلان دا ده چې د افغانستان د خلکو سره، خصوصا د تحصیل یافته او بیا په خپله برخه کې د قضا او د حقوق برخه کې هغوی سره نږدې نه پاتې شم، او د هغوی د مسلکي روزنې برخه کې، د هغوی د علمي روزنې برخه کې زه سره کومک وکړ شم.
دغه تحصیل کړي کسان ساس په سیر چې په دې وروستیو کې څه باندې دوه کلونه کې له افغانستان وتلي دي، دوی په کومو شرایطو کې افغانستان ته ستنېدو ته چمتو دي؟ څه ډول شرایط دوی غواړي چې په افغانستان کې ورته برابر وي؟
تر ډېره پورې چې هغه خلکو سره زه تماس کوم یا سره ګورم، په اوس وخت کې له بده مرغه دغه شونتیا ډېره کمه ده، دغه فرصت ډېر کم ده چې لوستې قشر بیرته افغانستان ته ستون شي. او دا هغه خبرې دي چې ما مخکې تاسو ته وکړې چې هلته زمینه مساعده نه ده، او هلته تر اوسه پورې په دې داسې یو ماحول نه ده چې وکولی شي څوک د خدمت وکړي. چېرته چې سیاسي فعالیت نه وي، چېرته چې مدني فعالیت نه وي، چېرته چې د تعلیم ازادي نه وي، د تحصیل ازادي نه وي، او دیکتاتوري حاکمه وي، نو طبیعي خبره ده چې هلته بیا تحصیل یافته قشر په دې باندې فکر کوي که زه افغانستان کې زه کار کوم، د هغې پر ځای باندې ولې په نورو نړیوالو پوزیشنو باندې کار نه کوم، په نړیوالو پوسټونو باندې کار نه کوم. همدا اوس ډېر خلک پېژنم، زما ډېر شخصي او زما ډېر نږدې دوستان دي، او ډېر باظرفت اشخاص دي. هغوی په لنډ وخت کې، په یو کال کې، دوه کال کې وکولی شول چې د امریکې څخه د باندې وځي، او د امریکې د داسې وظیفې واخیستې چې په نړیوالو پوستونو باندې کار کوي، په افریقا کې کار کوي، په سوریه کې کار کوي، په عربي هیوادونو کې کار کوي، نړیوالو ادارو سره کار کوي. ځکه دې خلکو ته زمینه مساعده نشه افغانستان کې، کله چې نه مساعده کوي طبیعي خبر دوی به ځي او د خپل ظرفیت نه بل ځای کې استفاده کوي. اما ستاسو د سوال په مستاق باندې چې په کومو حالاتو کې د یو بدلون په نظر کې نیولو سره. زه دا هم درته ویلی شم چې ډېری ځوانان چې راوتلي د افغانستان خصوصا تحصیل یافته، هغوی مشکلاتو سره هم ښکیل دي، هغوی د ډېری ستونزو سره هم ښکیل دي. هغوی په دې فکر نه دي چې موږ په امریکا کې یا په استرالیا کې یا په کاناډا کې یا نور غربي هیوادونو کې دوی میشتي او دوی د دایمي ژوند جوړ کړي. حتی دوی په دې تمه دي چې په افغانستان کې یو اساسي بدلون راشي، یو داسې حکومت چې په هغه کې د تحصیل یافته ځوان او د تحصیل یافته قدر عزت موجود وي، داس یو نظام او داس یو حکومت چې په هغه کې د افغانستان خلک ځان وګوري، داس یو حکومت چې هغه مشروعیت ولري، داس یو حکومت چې هلته ټول پکې ځان وګوري. د داس یو ورځې پښتون او د داس یو ورځې بدون پتم باندې ډیری خلک سبون ته پتم دی او دغه شپې سبا کې تر څو په افغانستان کې داس یو نظام راشي، داس یو حکومت راشي، داس یو سیستم رامنځته شي چې وکولی شي هر څوک په هر برخه کې د افغانستان خلکو ته خدمت وکړي.
اوسنی چارواکي دا هم وایي چې دوی یو کمیسیون جوړ کړی دی چې درګرده افغانستان ته ځینې پخوانی شخصیتونه ور ځینې، مثلا په هغو کې پخوانی وزیران او موینان هم شامل دي چې هغه ټول تقریبا لوستې کسان دي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې دا کسان چې ورځي دوی څه اهداف لري او فکر کوي چې دا همغسې لړۍ ده چې هر څوک یې غواړي؟
تر ډېره پوره چې زه معلومات تر موضوع پوهېږم، طالبان د یو مشروعیت د خلاص سره مخامخ دي، هم ملي مشروعیت هم نړیوال مشروعیت. او دوه کاله وشو دوی فکر کوي چې موږ سره به نړۍ مخته لاړ شي، اما نړۍ تر اوسه طالبان بې اعتماد کیږي. او زه نه غواړم دغه بحث ډېر سیاسي وکړم، ځکه بحث سیاسي نه دی، اما د خپل وجود د بقا لپاره کوښښ کوي تر څو په هر قسم چې وي نړیوال ته وښي یا خلکو ته وښي چې موږ مخته ځو او د افغانستان خلک موږ سره ګزاره کوي. او هغه وضعیت چې په افغانستان کې د هغه یو داسې یو معکوس مناقص کی او یو سرچپه حالت د افغانستان او نړۍ خلکو ته وښایي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور ساسو مخکې ده، همدا اوس د ملګرو ملتونو د یوناما راپور ساسو مخکې ده، هغه لوستلی شي چې څه بد وضعیت د افغانستان کې ده. په هر حال زه خوشبین نه یم دغې پروسې ته، دا تر ډېره پورې تشریفاتي پروسه ده، یو تخنیکي پروسه نه ده. او د ډېرو خلکو سره چې ما کتلي دي، حتی زه نوم نه اخلم، خو فقط یو کال تر مخه په همدغه شپو ورځو کې یو کال تر مخه ما په امریکا کې یو څوک ولید چې هغه تنګ و امریکا کې، او هغه د جمهوریت د سقوط نه درې کاله سره کال مخکې امریکا ته راغلی و او نه غوښتل چې امریکا کې پاتې شي، او عمر هم زیات و. نو دته امریکا نوره د ژوند کولو دپاره ډېر یو دغه نه و، یو داسې بستر نه و چې پاتې شي. ولې دا فقط د خپل فامیل د کتلو لپاره افغانستان ته ځي، او دوی څخه طالبان سیاسي استفاده کوي او د هغه تصویرونه ښکاره کوي چې ګویا دغسې پخوانی چارواکی راغلی، در حال کې چې ده د جمهوریت د سقوط نه درې کاله مخکې استعفا ورکړې ده، او پوزیشن کې نه و، سیاسي چوکاټ کې نه و، او نه په یو داسې یو موقف کې چې طالبان وویل چې موږ سره د خلکو گزاره کوي، یا دغسې پخوانی چارواکی د ده د چارواکیتوب وخت یا د خپل د وظیفي وخت د طالبانو د راتګ څخه سره کاله مخکې ختم شوی دی. داسې خلک هم زه پېژنم چې د خپلو سرمایو د خپلو جدادونو او د خپل حساب کتاب لپاره افغانستان ته ځي، بیا طالبان له دې څخه سیاسي استفاده کوي. اما په عین زمان کې په هیڅ داسې خلک ډېر کم پیدا کیږي، ما نه دي کتلي، په ندرس سره مې کتلي دي، او ډېر مشکل ده چې هغه د لاړ شي په یو ارمان باندې چې افغانستان کې دلته ژوند وکړي، افغانستان کې پاتې شي، او بیا د خپلو هغه ارمانونو لپاره چې دا مدني فعالیتونه دي، سیاسي فعالیتونه دي، او د یو آیډیل انتخابي ټولنې لپاره، داسې ټولنې لپاره چې هغه د ده په زړه کې د ده ارمان دی، د داسې یو ژوند په هیله نه ځي، بلکې نورې پلمې دي، نور وجوهات دي، او چې هغه په هیڅ صورت باید سیاسي نه شي، او اما طالبان یې سیاست کوي او د هغې نه سیاسي ګټه پورته کوي. همدا اوس تاسو وګورئ که هر چارواکی ازي دي، ورته ښه راغلاس وایي، دوی کمیسیون ټاکلی ده، اما دا کمیسیون دې لپاره ټاکل شوی چې فقط ورته ښه راغلاس وایي، راشي او بیا د خپل پروپاګنډا او د خپل تبلیغاتي جګړه دا ورباندې مخته یوسي. په عین زمان کې داسې تاسو ماته وښوئ چې څوک تله د افغانستان د بیرون بیا افغانستان کې د همدې کمیسیون له طریقه ورته دنده ورکول شوې ده، مسؤلیت ورته سپارل شوی ده، یا امتیاز ورکول شوی ده، یا حد اقل کې امتیاز نه اوسېږي، د مسؤلیت برخه کې ورته سم کوم ډول مسؤلیت سپارل شوی ده. زما باور دا ده چې او زما ځواب دا ده چې زه نه ګورم، یعنې تر اوسه پورې ما داسې څوک نه ده کتلی چې هغه د طالبانو یا د افغانستان د خلکو په خوښه راغلی اوسېږي او بیا د هلته ورته یو درود مسؤلیت ورکړي چې دغه وظیفه ته مخکې یوسه، یا دغه د افغانستان د جوړولو برخه کې دی وخت کار وکړه. بانکي سکتور خلک لرو، اقتصادي پرمختګ خلک لرو، حقوقدانان لرو، انجینران، ډاکټران، په هر برخه کې موږ خلک لرو، اما داسې یو څوک نشته هغه طالبان په ثبوت ورسه چې فرانکي نفر راغی، فرانکي تخصصي کدر راغی، او موږ په دې کې دغه وظیفه ورکړه. ډېری کدرونه وو چې په خو او ډېر موافق په خپل کارونه کې او ډېر کامیاب وو، ډېر بریالي وو. یوازې نه مثال چې زه د مثال په توګه ورکوم، هغه د اوبو د کنټرول د مستقل ادارې رئیس تکل صاحب، دا انجینر صاحب تکل اوس د اوبو د نړیوال شورا سره کار کوي. طالبان راوسته په دې باندې څوک مقرر کړي چې د اوبو ترکیب څخه نه پیږي، هغه د اوبو د ترکیب په فرمول نه پیږي، اما د څو قدر په ګور باندې کینه هغه مجبور چې وځي. یعنې دوی کدرونه وباسي، زمينه او تمسایده چې وځي، او په عین زمان کې یې په زور یا په رضا یا په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې دوی ځوانان او دغه خصوصا کدرونه چې پار لیول کې دي، په هر ایج کې دي، په هر عمر کې دي، هغوی د افغانستان څخه د تېښتې کولو ته مجبورۍ، فرار څخه مجبورۍ، اما په عین زمان کې راتګ د پاره زمینه نشته. برعکس معامله به بیخي سرچپه ده. او زه نه ګورم چې هغه د تله اوسېږي، ځکه طالبان واقع انحصار کړی، هغه چاته د واک د شراکت او حتی تخنیکي برخه کې هم د چا مشورې ته او د چا کار ته اړتیا نه ګوري. هغه فکر کوي چې موږ په هر څه باندې پوهېږو، ملا په هر څه باندې پوهېږي، هم په زراعت پوهېږي، هم په تخنیک باندې پوهېږي، هم په مخابراتو پوهېږي، هم په سیاتامه باندې پوهېږي، هم په قضا باندې پوهېږي، هم په سرنوالي باندې پوهېږي، هم په انکشاف دیهات او د ښار جوړولو مسله باندې پوهېږي. په دې ټولو کې ځانو ته عقل کل ښکاري. دغه مسله ماته ډېره سیاسي ښکاري، او فقط د سیاست کې د خپل بقا لپاره طالبان داسې استفاده کوي چې میدان هوایي ډګر کې ودرېږي، یو څوک راشي فقط عکسونه سره واخلي او بیا یې نشر کړي چې هو پاکستان فرداغې.
د پوهنتون پخوانی استاد او د حقوقي چارو متخصص سید خالد سادات، مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو سره برخه واخیسته.
تشکر، ډېره مننه، موافق اوسئ.
Someone called